مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری دي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مهم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونې د خبرونه مشالونه واوري خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سر ټکی د مشترکه مفادات کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي او افغان چارواکي وایي تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په مختلفو عملیاتو کې و 50 وسلوال مخالفین وژل دي د خبرونو تفصیل د مشترکه مفادات کونسل غونډه د محل د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې روانه ده وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د څلور واړو صوبو اعلی وفاقي وزیران برخه لري او د مردم شماری یا سر شمیرنې په شمول نه نقاطو باندې به خبرې کیږي د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تیر ورځ مشال رډیو ته ویلي چې د مشترکه مفادات کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلی سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری نن پانسی شو پاکستانی چارواکي وایي د پخوانی گورنر وژونکو ممتاز قادری ته بیګا په اډیالا جیل کې پانسی ورکړل شو په کال 2011 کال کې د پینډۍ تر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړی و یادوي چې د پنجاب پولیسو د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی و او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وواژه ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشرې د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي په خبر کې راغلی چې په دې ستراتیژیکو مذاکراتو کې به د ترګرې مخنیوي اټومي موادو نه خورېدو دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په برخو خبرې کیږي د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوص ولایت کې ډیره د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولې هغه زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان دغه کډوالو پر وستو کې ستونزه ده چې په خوص کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي دي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي خو دده په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20 کورنۍ خوسته کړه شوې دي پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین اوبید چنای په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده هغه دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلې په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه دا فلم د پنجاب د نورلس کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي قیصر په خپله خوښه واده کړی و کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله سبا سخت زخمی شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي هغې نن وویل
په دویم واری زباوری نوما ما د دې ارڅه تمن نه لرله خو آسکرز جایزې لپاره کاندیدېدل د پاکستان غوندې د یو هیواد لپاره دا معنی لري چې ته په قوانینو کې بدلون راوستلی شې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم خپل دفتر ته د فلم د ښودلو لپاره ورغوښتی وم د پارلیمان غړي او قانون جوړونکي هم هلته ناست وو هغې د قانون مسوده له سره ترتیبوي
شرمین عبید چنای په 2012 کال کې هم د خپل یو بل فلم لپاره آسکرز ګټلې وو. دغه ډاکومنټري پر ښځو د تیزاب شیندلو په اړه وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوي او 19 یې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په فاریاب، کندوز، اروزګان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې د دغه عملیاتو په مهال د ملي پوځ 15 اهلکار هم وژل شوي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو همدار زوخده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو تنلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي سر مذهبي مشر غوره کړي. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. د 26 فروری په انتخاباتو کې میلیونونو ایرانیانو د پارلمان د 290 غړو او د خبرګانو یا پوهانو د اتیا غړو د انتخاباتو لپاره ووټونه اچولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په پاکستانی روپیه 258 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ او د موسم او د کرنسو بای درته رابعه اکرم خان ورولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. سراج الحق وایي د مشترکه ګټو په کونسل کې خیبر پختونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پختونخوا د بدنۍ له لاسه او د زلزلو له لاسه مالي فشار کم ډېر زیات دی.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ ډېر زر پیل شي. او اونی د خبرونه مشالونه کې به نن واوري.
نن د باچا خان د یو کلک ملګری قامی مبارز انقلابي شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې د مرکزی حکومت په وزیرانو سربېره د صوبو اعلی وزیران پکې هم ګډون کوي. حکومت ویلي چې په غونډه کې په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي په پروژو به هم خبرې کیږي. نور تفصیل احمد الله نو.
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوي بیان کې ویلې شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې نن به دغه د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي. مرکزی حکومت څوره دی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 اربع روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ اصول ہے بھائی وہ جو لگا وہ مانے لگا کہ دوارو حکومتوں سے اتفاق کر رہے ہیں دا وقت آخر پختونخوا دے بڑا مئی علاقہ اور دے غلغلے علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد ہے دا وجہ سے غواڑی خبر پختونخوا حکومت سے داخل جا رہے ہیں.
خو د خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پارټي ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اربا بنگلا په سو کال کې کمپلیټ کینو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال هو پدې لګي چې پینلس اربا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه به مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، نو
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.5 اربع روپۍ به ورکړي. د دې په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.9 اربع روپۍ پر ځای ورته مرکز 1.5 اربع روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 3.1 اربع روپۍ په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه جوړه کړه او دې ته آربیټری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس اربه روپۍ، خو دا وعده یې ما ته چې دا اوس راکړه نو نه یې ورکړلې، او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د ما په سره کېناستو، نو پر کار خو دا وه چې درې سوه یو کم اتیا اربه روپۍ اوس پنځه سوه اربه ته رسېدلې، هغه را کمې شوې صرف اویا اربه روپۍ ته راغلې.
کته هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې، او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه کټولې پیسې نشي اخیسته، نو لګي او په قسطونو کې د تری واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریض معلوم کړو، خو بریالي نه شو.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه مشترکه مفادات او کونسل د غونډې لرابللو ځکه ډډه کوله چې د په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت یې منلو ته چمتو نه دي. زموږ همکار اسرار عالم مومند له اکرام هوتی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشترکه مفادات او کونسل څه ته ویل کیږي. نو ښاغلی هوتی وایي
یہ برخ دا کہ جب کم موضوعات یعنی کہ کم کم سبجیکٹس یا کم کم کارونا دا ڈیولپمنٹ او دا خرچو دا با دا غسرے دا مرکز سرا او کم کم با صوبو سرائی دوائے ما برخ دا دا کہ کم صوبو سر دی نو آگے کے جو مرکز سم امداد دے نو آگے با سنگ دی ہر معنی کے امداد دا با سم رہی او لکہ دا دی امداد تعین بسنگ کیجئے د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین به سمجه دي چې کوم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو کې کوم په ذریعہ باندې کوم ډیولپمنٹ کیږي نو دا هغه به مترست تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي مرکز د څومره پیسې ورکړي نو دا دوا خبرې هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کردګۍ د تاسو څنګه ګوري، او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پورې
ورګي دا سبو د طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه لپاره چې بھئی څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو نه دی مرکز. نو لہٰذا هغې دا
مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه دغه استازي یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي.
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او که نه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي، خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې دلتا دوه خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده، هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم، او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه خبر نو هغه کې به نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي چې مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پینډاپ اډیالا جیل کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړې شو په دې موقع پینډا او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وو او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ولاړه وه په دغه اړه تفصیل د ریاض مساخیل په دې راپور کې ورو
د جیل انتظامیه تر مخه د پانسی عمل ډیر پټ ساتل شوی وو او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی وو د پانسی په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی وو او پینډه اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی وو د ممتاز قادری د پانسی رستو د پینډه ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی د عدالت لخوا جرم ثابتې دوه ورځې په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي په دغه اړمو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه ته پوسو کو نو دوی چې معاشري لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی
اداري چې دی د هغه خلاف یو آواز او چتول دا بذات خود یو دا چې هغه دی چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق ته نو یو انډیویډوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل ترو باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چا هغه کی چې رد توهین ولې کړو که دا چرته هغه شو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي د پیغمبر مینا او هغه ته دی ابا به شو خپل شروع شي هر یو سره خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر به حرمتي کړي دا یاد
د ذکر دا چې ممتاز قادری په سلورم جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو د کوم رستو چې د ترهګرې مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته دوه ځله د مرګ سزا ووروله د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو د کوم رستو چې نن سحر وختي په سزا عمل درآمد شو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته کړه شوی دی هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه شل دره کورونو د افغانستان خوست ته هم بناوړی دا په یعنی حال کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا وخت په وخت دا داوی مخترازي چې دغه بی ځای کړل شوی خلک به زر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي پښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کړه شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه د دې پښتنې ځواب په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه شل در هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي
دا سړي کنا کورونا بکریانی ولی وی کو بکیم کې کنا ډیرو سړي کنا زنه دغه سو سړي مو خپل بکریا کورن وره دي تقریبا سلور دره کریا وی کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل هر خدا خپل دي مارم کنا پلان مې د مزيري کوي د لاس په مزيري کوي موټر ته شي خالي کوي د ګاډي څنګه سو سپیر سو یا سمراش په کنا په ورځ پر پار وی سمرا یو ګټه لیدا نه پولیس چې مزيري صاحب ته کنا
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پردي وطن کې کډوال دي، خو دغه په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي.
چیرې غوړي دلته ډېر وخت ته کوم ځما په وړه ولا دلته اوس خول یا خو یې فوټو تای دي وطن باندې خو خامخا پکې کوم بس ورته میال دې کول یا خول ته تل یا نو پکای ولو مو شرم خو اوس ولا کته ما پاتې کېږي چې دوی وزي کنه هول کې کله رات حالات خاصي ورته بغلا شي لوټ شو خلا ډېر ګډ وړ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي. خدا چې آیا حکومت خوستا د کډشو کورونو پاړه کومه تګلار لري؟ د دې پښتنې په جواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې ویچ هغه پوچ کړی دی چې موږ راځو چې 200 فاميليز دي نو زه کوم غوا پس راول د دې د ريستریشن مې شوې په دې باندې یو انسیار او ام ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستره دي موږ سره ولته هم ريجستره دي هغه هغه ريجستریشن کړی دی یو انسیار په توګه. نو دې ته مابل او د جوی چې راته سوراشه چې مختلف فګر یو بل سره شیر کو چې اکول کوم فاميليز دي چې کوم پورې راغله چې لچ یو خواږه پټو دي نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی د ټاپټ د پاکستان ذمہداري ده او دا وی چې سس فسیلټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم ورځو کې پیل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو اوریدونکو د مشال ریډیو سره اوسئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثره شو ماشومانو پام سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیه ورکول پیل کړی دي. دا چې د باړې استادانو دغې تربیت نه څه حاصل کړل نور تفصیل فرحات شینواری.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د باډې نه د بیکوره کې دول وجي په زرګونه ماشومان د زده کړو نه به برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثر شوي دي. خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومان پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په موثره توګه تعلیمي حل زولو شروع کولو لپاره استادانو ته د خصوصي تربيت ورکولو پیل کړی دا او یو شمیر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وای چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډیر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډولوژیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه عادل تکي زین چې 90 پلس داس سکول نه ټیچر ستا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه موما شیرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا مو شمون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا ست تربیتونه او ډیر ضروري دي هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای اوای
موږ د ماشومانو برخه داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئټ شي دغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکاره دي دغه سره داسې یو تعلق جوړول پکاره دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ دغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشا دوه نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زن سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوی خلک ورته راستانه شوی دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمی کابل کې دوا او دلته د پراګ په سټوډیو کې لسنیمی بجې شوې دي. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زورو
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم حسنن په یو بیان کې ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې بعد څلور وړو صوبو اعلی او فقهي وزیرانو برخه لري او د مردم شماري سرشمیرین په شمول نه نکاتو باندې پکې خبره کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمن سټریټیجی کې خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري ټي وی د یو خبر تر مخه په دې خبرو کې به پر امنیت او همدارز اقتصاد تعلیم سینس او ټکنالوژي باندې خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسی شو. هغه په 2011 کال کې گورنر سلمان تاثیر وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دي. د قبایلي سیمو له قدرتي پوتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال لري ته ویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولې دي. په خوست کې د شمالي وزیرستان خوښه 60,000 کورنۍ میشته دي. پاکستاني ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید شنای په دوهم وار آسکر جایزه وګټله. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړې فلم جلی په سیند کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. هغې په 2012 کال کې هم دغه جایزه ګټلې وه. د هغه جایزې کوم فلم چې جایزه ورته ګټلې وه پر ښځو د تصاب شیندلو په موضوع و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 40 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 500 سوال مخالفین وژلي او نور لسې ټپن کړي دي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکا د ایران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر غواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وست ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان زینو ورسپانو خپل اداري د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وای چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټن زینو تبا کړی شوی دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وی او کورنۍ او بارنې هغه ټول لارې او سرچینې به تړل وی چې د وسلوالو پسنه سره جوړ مرسته کوي او تر سوچ دا عمل روان وی تر هغه به وسلوال پټ گزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې ان په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې 14 شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د 14 د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغه پیښې ذمہواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یو حمله ناکامه کړې ده. اداري وایي چې د دومره لویو پیښو وروسته د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټرایبون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیکوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکی د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي د فکر وړ دی. اداري وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او د کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټوله آبادۍ نه هم زیات دي او د کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لوی وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریسو په واک کې د راتلونکو نه خوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د ضرورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملی توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي کدا سه حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. ولسمشر حسن روحانی په 2014 کال کې واک ته درتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم پسترګه قتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او اغي د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د اغو شاوخه 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نمونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوی وو.
لکلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبرویدونکو د انګریزي ژبې ورسپاړه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نغواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غونډه حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونډه حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخندا اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونډې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي سملی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي سمسلې لري او لکه ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخېنه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسېدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومېږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغې وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومېږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسله وال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو په هم یو بل موضوع تر راګرځوم، په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوی بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي سملای د غړي عارف احمدزی پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوې ټاکلې شوې بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړې وي، خو لای هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوې ټاکلې شوې ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه را کړې ده، مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. مونږ سره مونږ وسره ناشتي او هغه دا خبرې نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیفیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني. دلته
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا را غونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیان خپل حق غوښتل دی او د مل د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي، خو دا غي به وجود چې موږ وروتي موږ کوسي خبرې کړې دي کوم پیسې چې د لب ملو شي د ګول نه منداره دا غي کس تقریبا د موږ خبره کړې و چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ما غي سي دي، خو دا د ماده په ام سي 1 کې 1 کروڑ روپۍ خو چې دا مال ګول دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ور سره خبرې وکړي.
څو غروتیونه دي د کور مخې ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی، د ایبل کس چې کم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی، د 80 لک روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چا کارونه نه کوي. تاسو خلک په کې دي چې غي وي چې را موږ ټیکې راکې چې موږ مطلب پیسې وګټو. نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته، پی ټی آی ور د میرټ د پاره دی، انصاف د پاره دی. موږ چې کم دی چاله د غلط کارونو پناګه ولا نشو ورکولی.
او عارف احمد زیول چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوی تورن ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو ول چې راتلونکي مظاهری با پپی خور کی کولی شی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، شو قدر.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
اوردونکو د بلوچستان د بلوس میشتي اواران په مشکي سیمه کې د دریو تنو په مرمو او سوري مړي موندل شوی دی. د ترې تم کل شو بلوس لپاره کار کوونکی سازمان وای په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتي وړاندې لا درک شوی وو. خدای نور ناصر لکوټه پر تفصیل لا کوي.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړي موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړي همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لادرکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بنیری او ملیحه میرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قامي مبارز فضل رحیم ساقي په اړه واورئ. په دې خبرونه کې بعد فضل رحیم ساکی په اړه باندې د خدای خدمتګارۍ د هلو ځلو او د دې تر څنګ د هغه د ژوند د حال په اړه هم واوري. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خپرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي؟
ملیحا، نن د باچا خان د یو کلک ملګري، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ښه، دا ساکی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قوم لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروسته بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمه ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډیر ګرځېدلې سړی وو او ډیره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي جون پاړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک د ننګ او د سنگ د هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په دې زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ
خدای خدمتگار تحریک تنور و مشران و پشان فضل رحیم ساکی هم د خپل قومي شاعره په زور اولس را بیدارولو او د خپل نصر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشران او غړو د قربانو کې سه خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساخی صاحب د خپل قومي مبارزه لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی. خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډاله ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
په بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کاو د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې څومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتګار ته حق کې د بل شاعر نه وي، څومره معیاري شاعري چې ده نریم ساتي ده. ساتي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم جذب او اوایي به نظم څه خلک به راځي دا راول دی او دغه خدای خدمتګار ته ګمارول او لمسول دي. دا هغه د شاعرې چې کوم دی د مجموعه چاپ شوي دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې دا ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. پنځه کال کې د هغه تیر کړی دی، په شپږ کال تیر کړی دی. سختۍ پکې تیرې شوې دي، ډېر زیات وهل خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول لاسته ما کور کې نه وي، کور والا راته ویل چې هغه څه لیکي. ما ورته ویل چې زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تیر شوي دي، څه په دې کام باندې تیر شوي دي. نو راته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تیر شوي دي هغه مسوک دي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدای خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قرباني او پاړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما پیات اور شیرونه لیکلو زما ګمور ډیر بهر درخه زما هغه بلا سرویس اتلو می خې ساتلې وی سړی خو ما ماګم خیال ساتو لا پایو نه با زما ګډیر جات هغه جوړې ده کنه وګړي او په اوسو په پسل په زما اکثر نه کېدا اکثر بقال قران نه یوړه دا زما غتره خو په کو به کې ما بجانې په کتاب کې صفاتم کړه دي او دا خبرې پکې راشي هغه خامخا دغوی هغه اورځ پیدا ما دا مشر رور نو لا نو ویچې دایو ور په خرصو مو دایو بچاتم بیا زما ما ما راغه چې بابا بجان لبل واد کو بیا خو نه راغون چې قرض کوم روم پیدا شو او ډیر سخت زما موتی دي کړی دي تم ته کور کان وری دي تم سر وی وړاندې شي بیږي په کانو باندې چې زما دا مو اوتختې دي کور دا کو فری دي دا اوتختې او دا دغه چې نه ارسو مو ته پاتې دا زمو خپل خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساکی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری او بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساکی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
بلته جلال آباد کې نشپاتې کله نه راوخته وي نشپاتې رالی اوس بابا جان بوټي چاوکړې سنبال کړي دي چې ماښام د وخت نږدې شو بابا جان ورته ویل چې هغه نشپاتې بوټي خو راغلي دي ښه تا ماته نه وي یو بوت ژر شروع کړی سړي چې آواز کراشه باټي کې وبم راواله یو هم راواله دا مثلا دا هغه بوټي کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نو په یو ته یو ما خام تیار شو ته ما ستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګي را بنگلا کې چا تیر بل په نبل چې اوس باچا خان دا غته بل چې خو تیار تیار ده دا په څنګه راځي باچا خان ها یا څه چلې چې راغاندې چې دا غره بل په نبل شي وي بابا جان نه دی ما وې چې اوس متل تا نه تا کنه پرو دي نو اوس په پټو کې یو دا نو تیار شو ښه بس اوس یې مړ کې بس دا وی د کوټې په بل بلې د زمونږ کوټې او نو باچا خان ما ته وی ساکسه په دې پلار دی هم زری مورم ما سر دیر نیدیو دومره نیدی چی ساتو بی لکه مور و لور سومره نیدی نرم بیخ ویر ساکی سا بچو که بیاوی خپل بچان تون را تگرانی
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیدارۍ او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړي دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغه خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو زلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو موږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډیره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او هغې نوم لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد ما والا میخانه نوم کېښوده او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه مشال نوم یې کړو یو کتاب لنه هغه پکې دانا چاپ شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا موسره شامل شي نو ساقی صاحب زیات پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه پښتون اخبار کې چاپ کړي دي او پښتون 1923 کې باچا خان لومړی ځان و چې خالص د پښتو وه یو د زامو کتاب اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو پراخولی نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپل شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه د ساقی صاحب کار او زیار ډیر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. خوی د جون په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د جون په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیر کړی و او بیا خپل کلی وردګو تراغه. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن دا غوی د جون د اخیری ورځو شپو په اړه صدا سوای.
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کوم چې دی کلی دی د رجړو مېرنه 50 صد کې سر ډیرو ته لنګ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څو وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیری جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله په امان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو